ولایت سرنوالی ته معرفي شوې دي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلو ګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت ځازوی ولسوالۍ د ګلغونډۍ په سیمه کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشه یي موادو څلور زیرمې موندلي او له دې زیرمو څخه 15000 کیلو ګرامه نشه یي مواد ترلاسه کړي دي. نیول شوی نشه یي مواد ځای پر ځای سوځول شوی او د ساتنې په تورې دوه کسان هم نیول شوی دي. د نشه یي موادو د قاچاق په تور نږدې 10 کسان مجازات شوی دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ رادیو ته ویل په بش کسان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نشه یي موادو د 14 قضیو د قاچاق په تور د مرکز ته معرفي شوی ول، د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا په علني غونډو کې له یو کال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړی دي. دغه ډول له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي نقدي پیسې د افغانستان بانک ته سپارلې دي.
جمله
یزیا فرستې په دې ډلکی درې داسې کسان ول چې غوښتلې د هوایی ډګر لارې هندستان ته هیروئین قاچاق کړي خو پولیس و نیولې وو.
دا یادونه ورده چې دروان شمسی کال لپایل څخه بیا تر اوسه پورې داسوام زال د چې د عدلی او قضایي مرکز لخوا نقدي پیسې او له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوی وسایل اړوندوی درو ته سپارل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه هیروئین نیولې چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی د هیواد له ختیز ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونه ورته چې د دې پیښې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
مسخه وتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دي.
در راستای مبارزه د علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې په ننګرهار کې یو شمېر محتاجین ته درملنې ورسته بیرته په نشو وخت سوي دي.
د سيناروغان مو سره چې هغه درې څلور ځلې تداوي سوي 15 ځلې تداوي سوي مو سره
په کابل کې د رواني سیاحت روختون لې و ډاکټر محمد سرور سره مرکه لرو.
هغه اراز او علائم هغه علامې نشي چې د پرشودلو ورسره مستکیږي دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوم.
د عزت لا په نوم یو معتاد وایي چې نشه غلا او نور جرمونو ته لاره واروي.
د دې ساکانو د لاس ډیر ځوانان پخته سي ودي او پخته یې شل نور پخته کې
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
او سره یې خیریت خو به وي و دې څه ور خطا یې خامه خاصه خبره ستا چې ما ته پټوي
ته بل بس خبره وي. ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زوی مې څه سي ودي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. دغه کمیسیون وایي دا کار یې ځکه کړی چې افغان دولت له نشه یي موادو څخه لاس تر راغلو ټولو پیسو د سپینولو او مالی فساد مخه نه دی نیولې. اروپایي کمیسیون وایي د افغان دولت دا کمزوري د دې سبب سوي چې د اروپایي اتحادیې مالی سیستم ته تاوان ورسیږي. د اروپایي کمیسیون لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي افغانستان هم د درویشتو حقوقو هیوادونو په تور لیست کې شامل سوي چې د ترعګرو مالی سرچینې نه دی وچکړي او د نشي موادو لاله لاس تراغلو تور پیسو د سپینولو مخه هم نه نیولې. د افغانستان بانک بیا د اروپایي کمیسون دا کار د وی اوای چی افغان دولت ته تور پیسو د سپینولو او تراګری د مالی سرچینو وچولو په برخه کې جامع قوانین او مقررات جوړ کړي او عملي کړي دي. په جاله مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نه کی وړاندې کوي.
اروپایي کمیسون په دې ورستوي کې د افغانستان نوم په تور لیست کې شامل کړي دي. د دې کار دلیل دا دی چې لنشې موادو څخه لاس تراغلو پیسو سپینولو او مالی فساد د مخنیوي لپاره لازمی هڅې نه دي کړې. د اروپایي کمیسیون په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان په ګډون په دې لیست کې شاملو درویشت هیوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د مالی نظام لارې لنشې موادو او مالی فساد څخه ترلاسه شوی پیسې د اروپایي اتحادیه مالی نظام ته ورګډي شوی. په دې اړه د افغانستان بانک ویان ایملاشور ازادي رادیو ته وویل افغان دولت تل هڅه کړې چې لنشې موادو او مالی فساد څخه د ترلاسه سوي او پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
در راستای مبارزه علی پولشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده. په دې برخه کې ډیر مقررات عملی شوي او په سیستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلي چې یو یې هم د ترهګرۍ له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی. موږ ټولو هغو فعالیتونو ته په کتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف ترسره کیږي دا راپور ناسم او بې بنسټه بولو.
د افغانستان بانک وایي چې د افغان دولت لخوا د پیسو سپینولو او تروریزم د تمویل مخنیوي د دې لامل شو چې په 2011 میلادي کال کې د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې د افغانستان نوم له خړ لیست څخه وایست. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس یوازې په روان شمسي کال کې 2,08,000 امریکایي ډالر یې د افغانستان بانک ته لیږلي چې د نشې موادو په قاچاقونکو پورې اړه درلوده. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د دوی مرکز ته په روان کال کې د نشې موادو د معاملاتو څو دسیې لیږل شوي او د څېړلو په حال کې دي.
تمام عواید ناشی از جرم که باشه مرود در
طول هغه عواید چې له جرم څخه سرچینه اخلي له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته لیږل کیږي. د غډول پر روان شمسی کال کې یو شمیر قضیه د عدلی او قضایی مرکز د څارنوالۍ لخوا څیړل شوې دي. موکسا کال 2,22,000 امریکایی ډالر او 9,500 افغانۍ د محکمې تر پریکړې وروسته د عوایدو په ډول دولتي خزانه ته لیږل دي.
مصادره شوه په عواید تقسیم شوه.
د افغانستان بانک وایي چې له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1999 کال کې د داخلي بانکونو له لارې د پیسو سپینولو د اتو پیښو مخه نیولې ده. که د اروپا پارلمان دا تور لیست تایید کړي نو په دې لیست کې پر شاملو هیوادونو به محدودیت زیات او مالي معاملات به یې په ځیر سره څارل کیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د اروپایي کمیسیون لخوا په تور لیست کې د افغانستان د شمولیدو په اړه راپور راوړوه. اروپایي کمیسیون ویلي افغانستان ځکه په تور لیست کې شامل کړی چې نه یې له نشې موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه نیولې او نه یې هم د ترهګرو مالي سرچینې وچ کړې دي. اوس ننګرهار ته ځو او هلته مو د معتادینو له حاله خبرو. په ننګرهار کې د معتادینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې یو شمېر معتادین تر 3 ځله درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. له بلې خوا بیا معتادین بیکاري، نشې موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی او له نشې موادو سره کمزوري مبارزه هغه عمده عوامل بولي چې دوی بیرته نشو ته مجبور کوي. په دې اړه نور تفصیل به د شاه محمود شنواری په راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د معتادینو شفخانې مسولین وایي ځینې معتادین له 3 ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي. په دې ولایت کې د معتادینو یو سل او 23 روغتون رئیس ډاکټر سمیم سانګزی وایي ډیر داسې نشیان ورته معلوم دي چې له 3 ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي.
د سې دقیق تعداد معلوم نه، خو په یو شمېر ناروغان چې هغه یو ځلې دوه ځلې تداوي شوي، حتی داسې ناروغان مو سره چې هغه درې څلور ځلې تداوي شوي، 15 ځلې تداوي شوي مو سره.
د جلال آباد ښار دننه د پارکونو څنډو او لوی ویالو په خوا کې د معتادینو جوپې د شلېدلو څادرونو لاندې سره پنډ شوي ښکاري. په دې معتادینو کې ډیری داسې کسان شته چې یو یا دوه ځلې درملنه کړې ولې بیا هم په نشو روږدي شوي. د جلال آباد ښار د سراج العمارت بڼ خواته په لسګونو معتادین شپه ورځ ناست وي. د دوی له ډلې څو تنو هغو معتادینو سره مخابره بری وکړي چې له درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي. دوی وایي درملنه شوي وه، له اعتیاد خلاص شوي وو، خو د بیکارۍ له امله په کور کې ناسته د دې لامل شوي چې بیا نشو ته مخه کړي.
کار نه کنه سیبه پوه شوي او مجبوره شي بیرته وروره بس په دې کار باندې بیا اخته شي. څلور ځلې مې ځان بستر کړی، بیا بیا شوی مجبوره شوی، بیا په دې عمل باندې اخته.
بس علت دا شی دی هغه سړی پوه شي، بس وزګاري کنه او کار نشته دی. وایي راځه مړم دې کې یو څو منټه دې ټایم پاس که کنه.
خلاصه علت دا ده چې بیکاري ده، مضمون نشته، کار نشته ده. ډیر خلک ډیر ځوانان دي بیکاره نه پدې شي راځي. او وروره جانانه چې اوبه دې پورته نه بندي نشي کنه، دلته ښکته دلته نه بنديږي چې موږ غلی او بل لاس غلی.
ډاکټر سمیم ستانګزی وایي یو مهم لامل چې نشیان بیا په نشو روږدي کیږي له درملنې وروسته له نورو نشیانو سره د دوی ناسته، او دا رنګه دغه ډول ناروغان اوږدمهالي درملنې ته اړتیا لري چې د معتادینو د زیات شمیر له امله ورته رسیدنه نه کیږي.
ځینې ناروغي هغه سبب لري، یو د دوی هغه اصلي سبب نه تداوي شوی، بل دوی بدو ملګرو سره ګرځي، بل نشي توګو ته اسانه لاسرسی لري، نو دغه مریضان ډیر دوامداره تقریبا دوه کاله او درې کاله مراقبت ته ضرورت لري تر څو له نشي توګو نه خسته.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د معتادینو شفاخانه 120 بستر لري چې 40 بستر د ماشومانو لپاره، خو اوس مهال د اړتیا له مخې 200 معتادین پکې بستر دي. د روغتیا پوهانو په اند که چیرې د معتادینو د درملنې لپاره بسترونه او د درملنې موده زیاته شي او دا رنګاله درملنې وروسته دغو کسانو ته مصرفیت پیدا شي، نو ډیری معتادین به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د رواني صحت د یو روغتون حال درکو. په کابل کې د رواني صحت روغتون څو کال کېږي چې د رواني روغتیا او معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا چې په دې روغتون کې څه ډول معتادین ته داوی کیږي، معتادین د څومره وخت لپاره بستري کوي، او د دې روغتون د درملنې لارې چارې له نورو روغتونونو سره څه توپیر لري، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له یو ډاکټر محمد سرور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون له څه وخت راهیسې د ناروغانو درملنه کوي.
تقریبا په حدود 15 کال کې رواني روغتون جوړ شوی ده. اوس تقریبا 3-4 بخش لري، رواني بخش ته د غټانو، د اطفالو بخش ته، عدلي بخش ته یا فورنزیک سیکرټیسي ورته وایي، او معتادین دي. موږ په معتادین بخش کې تقریبا په زرګونو مریضان دلته بستر کړي.
په عمومي ډول که راته ووایي کوم ډول معتادین دغلته بستری دی؟
موږ تقریبا کچیر اسو کسان سي نشي څه استفاده کوي، په هغه کې مختلفه کټګوري دي. مثلا ما کسان سي چرس څه استفاده کوي، هغه موږ دلته نه بست کوي، ځکه چرس هغه کوم تیاسي ور کوي، فزیکی او رواني هغه نه رامسته کوي. نو پریښودل یې شخص خپله کولی سي پریږدي، کله سي پریږدي هغه د پریښودلو هغه مشکلات او اعراض او علائم نه ورکوي. برعکس که چیرې موږ راسو هغه کسان سي تاریاک یا اپیم څخه استفاده کوي، هغه کسان سي د هیروینو څخه استفاده کوي، یا هغه کسان سي د کریسټال او امپیتامین سي ورته وایي په عام اصطلاح ورته شیشه وایو، دغه کسان سي موږ دلته کله راځي دوی باید بستر سي، ځکه کله سي دوی مواد پریږدي، د مواد د دې پرېښودل څخه وروسته هغه دی بدرا ول یا د پرېښودل اراز او علائم ورکې. بیا موږ دوی ته هر اراز سمثال ورکې، دغه پاساس موږ دوی ته دوا ورکو.
څه ډول دي ستاسو ناروغان؟ خزینه دي، ماشومان دي که ځوانان ډیر دي؟ په دې کې
نه، په معتادینو خو صرف موږ مردانه واټ لرو، په دې کې زیاتره غټ کسان دي. بعضې وخت کېدای شي مثال نوجوانان هم موږ دلته بستر کوو، چون په اطفالو کې د احتیاط کچه سویه ډېره کښته ده، په دې خاطر موږ زیاتره مردانه مریضان دي. او بل په ښځینه بخش کې ښځینه بخش موږ تاسې دې شاهد یو، احتیاط بده کې تقریبا ډېر کم ده.
ستاسو په روغتون کې څه ډول ناروغان درملنه کیږي؟
هغه موږ دلته بستر کوو، دوی ته دوسیه اچول کیږي، وروسته هغه اراز او علائم هغه علامې نشي چې د پریښودل وروسته رامسته کیږي، دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوو. مثلا یو عمده مشکل چې په دوی کې ډېر عام ده، کله چې دوی مواد پریږدي دوی ته ډېر شدید دردونه پیدا کیږي، موږ دغه په خاطر دوی ته د انالیز کې د درد دوا ورکوو، کېدای شي دغه د خولې له ورکو یا په بعض حالاتو کې شدید درد ورکوو، موږ دوی ته پیچکاری درکو. دغه چې مثلا نور مشکلات دغه مریضان ته اسهالات پیدا کیږي، دغه په خاطر موږ د اسهال دوا ورته ورکوو، د معدې لاته دې مدې دوه ورته ورکو. دغه مرزان ته موږ باید یخ او بو دوی ولنبه.
زینه متدین دې مورسته چې دوی تداوی کیږي بیرته دوی نشې ته مخه کوي. ستاسو علاج ګټور ده په دې روغتون کې؟
بالکل. دلته څو خبرې دي، مثلا پارک یې نظر شخص ته، مثلا هر شخص درونی داخلي سایکو ډیفنس میکانیزمونه لري، رواني دفاعي میکانیزمونه. مثلا یو کس کېدای شي کله چې د نشې موادو څخه استفاده کوي، کله چې دی بستر کېږي وروسته دی پرېږدي، هغه سایکو ډیفنس میکانیزمونه دی کېدای شي د هغو په وجه کوم اشتها چې هغه ته لري هغه سپریز کې دوی له دې څخه پرهیز وکړي. برعکس بعضې کسان دي چې له دغه سره کوپینګ نشي کولی چې دغه تحمل کې ډېر مشکل دی پرېږدي.
ستاسو په روغتون کې د اعتیاد عوامل هم سب بوینو، دا راته وایي چې کوم عوامل ډېری کسان په نشه اخته کېږي؟
د رواني نظره زیاتره کسان چې نشو ته مخ کوي چې دغه ژور خفګان او اضطراب او د شخصیت ناروغۍ بعضې نور مشکلات ولري، دوی دغه ته نشې مواد ته هغه کوي. بل برسې علاوه پر دې موږ تاسې نن ورځ شاهد دي دي زیاتره هغه کسان چې اقتصادي مشکلات لري، مثلا نن ورځ د بیکاري کچه ډېره ده، دوی نشې موادو ته کچه کوي تر څو هغه هغه دروني مشکل هغه غم چې دی لري دغه په وجه دغه کاذبه خوشحالي چې د نیم ساعت یو ساعت لپاره دوام کوي خپل ځان خوشحاله وسې دوی نشې توکو ته هغه کوي. بل عمده لامل یې دا ده چې موږ تاسې په وطن کې جنګونه دي، هغه انډیوالان دوی د دغه مواد څخه استفاده کوي، د دوی سره ګشت او گذار دې سبب کې شخص د مواد څخه استفاده وکړي.
ستاسو په روغتون کې د نورو کلینیکونو او نورو مرکزونو پرتله ستاسو څه ډول تداوی کوي؟
لومړی خدای دا زموږ روغتون د افغانستان په سطح یو غټ رواني روغتون ده، کوم دلته تداوی کوي زیاتره د رواني مشکلات لري، دغه سي مرزنان راځي سي رواني مشکلات به خېډيري دوی د مواد څخه استفاده کوي. پر سر پر دې سي مشکل په دوی کې غواړو سي دا ودرو هغه رواني مشکلات سي دوی لري د غل لپاره دوی ته خاصه درملنه او تداوی کوي تر څو هغه رواني مشکلات راکښته سي او دوی د مواد پرشودل څخه لاس واخلي. د مشورې په وخت کې باید دوی سره څه وسی، نو موږ تقریبا دغه ټول سہولتونه لرو. په دې خاطر د موږ مرزان نسبت نور ته ښه جواب وي. سلویش بستر لرو متعددو کې او موږ بستر مرزان لرو، موږ مریض میاشتم ساتو یو نیم میاشتم ساتو پرکې.
عدالت او له فساد سره مبارزه، که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولین ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ ل 3 تر 4 بچو د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995 30 40 0 9 22 55. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadirad.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 منځنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. عزت الله د کندهار شهر د اتی مناهیه اوسیدونکو دي چې اوس د موتاجینو د درملنې په یو رختون کې بستری دي. د لمرې نشاله چرس څخه پیر کړ او وروسته تر هیروئینو پورې ورسید. دا چې عزت الله نشوله څه ډول ستونزې سره مخ کړی دي، په دې اړه زموږ همکار صادق رشتینی سره د زړه خواله کړی دی.
زید پلاد رحمت الله زیم د تیمنایه د مرغان د کلی وسیدونکو، زی چې په دې نشه اخته سم ما ول د واره چرس کول بیکاره وم، پر ځای باندې ناسم خواري من درلودل. د چرس کرا کرا یو ورځ میله تکلیل یوان دیوال ویل چې شب وسکونه یو شام په سی وسکول یو ورځ شام سکول سکول اخر چې شیخ نه راکوي اخر رانډیوال ول تر شروعین وسکول چې واز یو سړی خپل یو کاروبار په یو کار اخته نه پخته کیږي او کار یو خواري ول لري دا خراب انډیوال سره سړی پاره لارښته کیږي. بل ورځ رالو په شروعین ته اخر به چرس چې شیخ نه راکوي بارم پروین ځان سیاخته کی دا و چې پروین سیاخته وخته وخته و د دروسه پوري اوس په دې روین اخته نو موږ د حکومت صدا خوښ چې اول د واره دي د ساکان بند کی د دې ساکانو د لاس ډیر ځوانان پخته سی وي دی او پخته شل نور پخته کی نو نو ملک د کور سره خوانده خزینوم د ژوند سره ولاګه خوانده خسی دی. بل بس دا یو پشان دی لیونیان که به خماري و هم موږ داسې ولک لیونیان که به نشو خو بیخي په حال کې نو نو ما وس د ژوند سره ډیر خو بعد ده خوایم په دې بعد ده چې مثال په خپل ژوند نه پېدم نه دی معنا ژوند می ډیر ستړي و سره اخر دا ته مجبور کی چې غلام وکړ لاره وکړي سړی دا نشه ډیر ذلیل نشه ده خو تا باکټول مسلمانان جنج وسات
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله کور ته راځي خو ډیر ورختاوي او چیرای هم غمجن ښکاری. شز ته وایي چې پر سر می درد یې لږ چای را پکې کړه. مېرمن یې هم ورختا کیږي او وایي چې خامخا کومه بده پیښه سوې ده، خو ته یې زما څخه پټوي. دا چې عبد الله ولې ورختا دی او ورسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
او سړی خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي؟ ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دي؟
بیرته پوډرې شوی دی.
وا سړیه خوله دې په خیر خلاصوه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډرې سوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بدبوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله، څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض محمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. ستا خبره مې منلې وای، تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ سوی دی.
زه هم دې خبره حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری؟
ڈاکٹر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرې شو دل کور ته بوزي.
تا خو مونږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزي.
ما خو نور خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی د جوړ شو مونږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي. ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیې تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده په کار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم درکړې وه. تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب، موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده. موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي، موږ به یې بېرته بسترې کړو.
ډاکټر صاحب، زه نور له نشې څخه بېزاره یم. زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بسترې کړو. وګوره، بیا به بېغوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر.
خیر ویسی. او جی صاحب، تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com